السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون دی. نن د اتوار ورځ کال 2019 د مې د میاشتې 15 نیټه ده. وخت شوه دی په پاکستان کې د ماسوتن لس بجې، افغانستان کې شوه دی 9 بجې، او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ورځې 1 بجې شوه ده. د وایس اف امریکا د ریډیو د وی یوې غنټې د خبري خبرونه کې درته زو محمد اکرام
او زه فواد لامی
سلیم شوای. اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د افغانستان صدر محمد اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د ټلیفون لارې د افغان سولې په اړه خبري وکړي. بلخوا افغان امنیتي چارواکي وایي چې په بغلان کې د پولیسو په مرکز باندې د وسلوالو طالبانو په برید کې لږ تر لږه 14 پولیس وژل شوي او 55 کسان نور ژوبل شوي دي، چې پکې عام وګړي هم شامل دي.
د خیبر پختونخوا په باجبل ضلع کې د پولیو مهم لپاره یو کارکونکي وژل شوی دی. افاتا د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې یو بل ماشوم د پولیو پرنس اخته شوی دی، چې ورسره روان کال د پولیو د ناروغانو شمیره یو لسته رسیدلی.
او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په غزه کې د وسلوالو په ضد په لوړه کچه د هوایی بمباریو امر ورکړی، او د غزې پولې ته یې نور پوج او ټانکونه هم استولي دي.
او د پاکستان حکومت د تیلو بای خېجولې دي، او د تیلو بایو په خېجولو باندې عام ولس او اپوزیشن ګوندونو سخت رد عمل سرګند کړی دی. اخواته په پاکستان کې مرکزی رویتې هلال کمیټې د روژه میاشت نه ده لیدلې. د دې له وجې سبا له به په پاکستان کې روژه نه وي، خو په ګرد نړۍ یو شمېر هیوادونو کې اټکل کېږي چې سبا له به روژه وي. ګران اوریدونکو، موږ سره اوسېږئ. د دې ټولو خبرونو تفصیل به تاسو ته موږ وړاندې کوو. رپورټونه او مرکې موږ سره شته، موږ سره اوسئ.
بیا هم خراغلی دا واشنگتن دی، زموږ غږ د وی ای ډی رادیو ناوري. اوس هم راځو بشپړو تفصیلي رپورټونو ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم د مخه واوریدل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره د ټلیفون له لارې خبرې وکړې، او دواړو مشرانو په سیمه کې د سولې او ثبات او همداراز د تجارتي لارو د نښلولو په اکله سره خبرې وکړې. په بیان کې چې د افغانستان د ولسمشر د دفتر د خوا خپور شوی دی، راغلی دی چې په دې خبرو کې وزیر اعظم عمران خان ولسمشر غنی ته پاکستان ته د ورتګ بلنه ورکړه، او ولسمشر غنی هم دا بلنه ومنله. په همدې حال کې په افغانستان کې د تشدد واقعات لا هم دوام لري، او نن په بغلان ولایت کې چې د افغانستان په شمال کې پروت دی، طالبانو د پولیسو په یو مرکز باندې وسلوال برید وکړ، ځانمرګي چاودنې وکړې، چې په پایله کې 14 پولیس وژل شوي او 55 کسان نور ټپیان شوي، چې په هغه کې بیا ملکی او عام وګړي هم شامل دي. د دغه دوو خبرو جزئیات زموږ خبريال حقمل روان شیبه مخکې زموږ همکار نصیر کاکړ ته په خبرونه کې وړاندې کړ چې دا د ساسو پام بیا ورته راګرځو.
نن مسخین دی افغانستان ولسمشر مړې نه په یو بیان کې راغلی چې افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان لومړی وزیر یا صدر اعظم عمران خان په ټلیفوني خبري کړې دي. د ولسمشر مړی ویان شاه حسین مرتضوی په همدې حال کې ډیور ریډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان په دوړخیزو د سولې کومې خبرې چې روانې دي په دې موضوعاتو باندې خبرې کړې، او ولسمشر عمران خان ته د سولې خبرو ملاتړ غږ ورکړی چې د افغان سولې کومې خبرې چې روانې دي د دې نه باید پاکستان ملاتړ وکړي. او د پاکستان وزیر اعظم هم عمران خان ولسمشر اشرف غنی ته ډاډ ورکړی چې کومې خبرې چې اوس په افغانستان کې روانې دي او تر سره کېږي د هغې ملاتړ به کوي. په همدې حال کې شاه حسین مرتضوی ډیوی ته وویل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ولسمشر اشرف غنی ته د پاکستان د لیدو یا د پاکستان ته د سفر کولو بلنه هم ورکړې. حکومت چې افغان ولسمشر اشرف غنی منلې او ویلې چې پاکستان ته به سفر کوي. ولسمشر یې منی په دې اړه ویلې چې د افغانستان ولسمشر افغان چارواکي او پاکستانی چارواکي وه د ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته په سفر باندې کرن ایسای لنوی او په همدې باندې کار روان دی. تر اوسه پورې د ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته د سفر نیټه نه ده معلومه شوې، خو کاري کمیټې به دا سفر ولسمشرۍ منی وایي چې کاري کمیټې په دې باندې کار کوي چې دا نیټه اعلان کړي. بلې ککړته
او د دې ما سیوا که د بغلان ولایت ولورې ته ولاړ سو وخت داسې ویل کېدل چې هلته د وسلوالو برید په امنیه کمانډانۍ باندې دوام لري. تازه جزئیات یې څه دي؟
ککر صاحب، څو شپې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحمی رسنیو ته په سوال شوي خبر پاڼه کې ویل دي چې د بغلان برید پای ته رسیدلی. دوی ویلي دي چې په دې کې 14 تنه امنیتي سرتېري وژل شوي او 55 تنه ټپیان شوي دي. د په خبر پاڼه کې ویل چې په ټپیانو 55 کسانو کې 15 امنیتي سرتېري دي او 60 تنه عام ولسي وګړي دي. د په خبره برید پای ته رسیدلی او بریدګر دوی لیکلي چې بریدګر اته نفر دي چې ټول وژل شوي دي. دوی وایي چې د بغلان امنیه کمانډنۍ د بریدګرو لخوا تسکر شوي ده او اوس حالت عادي حالت ته راغلی دی. د دې برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی او په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې د بغلان په امنیه کمانډنۍ په ترسره شوي برید کې امنیتي ګڼو امنیتي سرتېرو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
ډېره مننه، ډېره مننه حکمل روان صاحب، د ځان پام ساتئ.
تور ودان، مننه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00202-205-003.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی. په داسې حال چې پاکستان د تعلیم په میدان کې د یو شمیر چیلنجونو سره مخ دی او دا وخت په ملک کې 2 کروڑ او 600,000 ماشومان د سکولونو نه بهر دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په ملک کې د تعلیم د ترقی او پرمختیا لپاره د پنجاب په جهلم ښار کې د القادر په نوم یو یونیورسټي پرانسته کړې ده. ولی ماهرین وایي چې دا مهال هیواد د مذهبي زده کړو په ځای د عصري ساینس تعلیم ډیر ضرورت دی. نوموړي په دغه یونیورسټي په حق ویلو چې په دې کې به د عصري تعلیم سره سره روحاني تعلیم هم ورکړل کیږي. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان تعلیمي څانګه د یو شمیر چیلنجونو سره مخ ده او وزیر اعظم عمران خان په دغه چیلنجونو د قابو موندلو لپاره د صوفیزم لپاره د القادر په نامه د یو شخصي پوهنتون جوړولو ته بیا کړی ده، خو تعلیمي ماهرین وایي چې پاکستان ته دا وخت د مذهبي پر ځای د جدید او عصري ساینسي تعلیم ضرورت دی. ویل کېږي چې د صوفیزم لپاره د القادر په نامه دغه پوهنتون کې به محصلینو ته د مذهبي تعلیم سره سره عصري تعلیم هم ورکړي کېږي. دا وخت د پاکستان تعلیمي نظام د کمو چیلنجونو سره مخ دی او آیا د مذهب تعلیم ورکول به د هیواد ستونزې هوارې کړي شي او کنا؟ په دې حق لا وتلې تعلیمي ماهر پروفیسر پرویز هود بای ډیو ته وایي د هیواد په مدرسو کې خو مذهبي تعلیم ورکړل کیږي، ولې نه پوهیږي چې وزیر اعظم ولې د بلې مذهبي یونیورسټي د جوړولو ضرورت محسوس کو؟
جس چیز کی ضرورت پاکستان کو اصل میں ہے وہ ہے جدید تعلیم، یعنی کہ ایسی تعلیم جو دور حاضر سے شناسائی پیدا کرے، اس میں اسٹوڈنٹس کو تیار کیا جائے کہ وہ پرابلم سالونگ کی طرف راغب ہوں، ایسی تعلیم جو ملازمتوں کے لیے مواقع پیدا کر سکے۔
ہغوائی پہ اصل کے پاکستان عصری سائنسی تعلیم تا ضرورت لری، یو دا سی تعلیم چی دروان دور سرا پی جنگلو پیدا کلی شی او پا طالب علمانو کے دا سیڑنے او تنقیدی سوچ راو پاروی۔ دا تعلیم پا حقل دا کال 2014 اولسم دا سرکاری ریپورٹ تر مخا دا محل پا حیوات کے 2 کروڑا او 600,000 ماشومان دا سکولونو نا بہر دی۔ پروفیسر وقاس چی دا تدریس دا سانگ سر تعلق لری ڈیو ریڈیو توائی دا پاکستان موجودہ تعلیمی ادارے نہ خود طالب علمانو پا صحیح ڈول دا دین ضرورت پورا کوی او نہ دا دنیاوی تعلیم، او پا دنیاوی تعلیم کی هم دا نڑے دا نور و حیوادونو نا حیواد شاتا دے۔ پا پاکستان کی دا سی اعلی تعلیم یافتہ کسان نشتا چی دا حیواد اقتصادی او ٹولنیز تنزو مخا اونی سی۔
زمونگا مقابل انڈیا سیٹلائٹ طرح سے دلے دے، اگر پا سافٹ ویئر ٹیکنالوجی کی او پا آئی ٹی کی مونگ نا دیر مخ کرے، زمونگ نا ایون بنگلہ دیش کی چکم تعلیمی نظام دے زمونگ نا دیر خدے، نو پاکستان کی دایو علمیہ دا زمونگ سکا یو مؤثر او یکتا تعلیمی پالیسی نشتے، او زمونگ دی حکمرانانو کی دا ویژن اڑو دا سارا نشتے چیز دی زوان کل ضرورت سرے، او دا صوفیزم چیز دے کنے جی دا خویو دا سی کنٹروورشل سبجیکٹ دے چیز دا مغرب یو ایجنڈا ما تخکاری۔
دا یو ریپورٹ تر مخا دا نڑے پزر خو یونیورسٹیانو کی دا پاکستان یوازی اوی یونیورسٹیانی شاملی دی، او دا سر پدریس او پہنتونونو کی دا پاکستان یوا یونیورسٹی هم نشتا۔ اخوا پروفیسر خادم حسین د حکومت د دیګام ستاینه کوي او وایي چې دا قسمه پهنتون به وکړي شي چې په پاکستان کې مخپزیاتی دونکي د تندروي مخه اونیسي۔
تاسو قتل شي د مذهب پنوم یا د مذهبي جنونیت پنوم باندې چې کم دهشتګردې کم یا کم لهرونه رامست شي او په دې ته ورځو کې نه داغه د پاره زموږ خیال دا دي چې صوفیزم چې دی هغه یو داسې بینر یو داسې دغه تاسو سره یو فورم پرووایډ کوي چې داغه د وجه داغه د لارې نه د امن دغه چې دی هغه خوری دے شی زما خیال دادی چی دکو فرس کا پا یونسٹو کی یا پا داغا یو خصوصی یونسٹی چی پاغے باندی ندر لارے نا دا امن پا لور باندی چی کم گامون آغستی کی دی شی داغی دا پارا زما خیال دادی یو خ یو گتور گام ثابتی دی شی۔
پروفیسر پرویز ہود بائی وائی دا تیرو اویا کلونو روستو دا خبرہ اس پر ڈاگا شوی چی دا سائنس اور ٹیکنالوجی پا میدان کے دا پاکستان درک ہم نے لگی، دلتا چی دا انجینئر کم تعلیم ورکلی کی گی ہگا ہم غیر معیاری دے۔ ارشد حسین، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد۔
دا د وی او ای ڈی واخ پرونه ده۔ زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ۔ زمون د ویب پاڼه پته ده voad1news.com۔
بیگاش په باجوړ ضلع کې د پولیو د مخنیوي د کمپاین یو غړی چا په ډزو سره وژلې دی، تر اوسه د دې وژنې وجه معلومه نه ده او ځایي چارواکي وایي چې ښایي دا دښمنی او یا هم د پولیو د کمپاین سره کوم اړیکه ولري، خو ایجنسی سرجن ډاکټر وزیر صافی ویلي دي چې دغه وژل شوی کس د ډبلیو ایچ او کارکوونکی و. بل پلو ویل کیږي چې په بنو ضلع کې 12 میاشتنی په پولیو اخته یو ماشومه پیدا شوې ده چې تشخیص شوې ده، او دا د روان پر روان کال کې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د پیښې دریمه بیلګه ده چې په دغه ایالت کې ثبتېږي. په دې حقله به نور جزئیات تاسو ته مدثر شاه په دې رپورټ کې وړاندې کړي.
بیگا د شپې نه معلومه تنانو باجوړ ضلع کې د پولیو مخنیوي او غړی عبدالله جان په ډزو وجلې دی، خو ایجنسی سرجن وزیر صافیر ډیوه توای دغه تند د دی ملازم نو بلکې نړیوالې د صحت تنظیم یا ډبلیو ایچ او سره به کار کولو.
دا پولیو ورکر دی خدا دا ڈبلیو ایچ او دغه دی امپلای دی کنا دا شپې تقریبا 8:30 بجې وشتل شوی دی نو دا نشوي د جلا په توګه دی چې ما دغه خلک هم مطلب لري د خپل دښمنۍ کې دی شي
دی یادونه ور د هم ڈبلیو ایچ او سره تړاو لرون کې واجد خان د 13 میاشتې په اتمه نیټه م منزل لیکي په دزو وجل شوی او دغه رنگ په 25 اپریل د بلوچستان په چمن خارګوټي کې یو ماشومانو ته واکسین ورکون کې زنانه په دزو وجل شوی او بل ژوبل شوی و د غرض د دین اوړان د هم په درزنونو د پولیو زد ساس کې ورکون کې زنانه او نارینه غړي په نخښه شوی او وجل شوی دي بل خو د خیبر پښتونخوا د جنوبي ضلع بنونه یو بل 12 میاشتو ماشومه په پولیو رنس اخته شوی ده چې ورسره دغه ضلع کې د پولیو اغیزمنو ماشومانو روان کال کې شمیره درې شو او هیواد کې دغه شمیره یو لسته جګه شو چې پکې پنجاب کې درې ماشومان سند کې یو او خیبر پښتونخوا کې د دغه غزن د اغیزمنو ماشومانو شمیره وشو تیر د پولیو په ضد کمپاین کې د دغه واکسینو خلاف د دروغو د تبلیغاتو لامل کمپاین ته سخت زیان رسیدل او چارواکي وایي انکاری والدینو کې یو ځل بیا اضافه شوې ده کوم چې برا روانو کمپاینونو کې هم د دوی لپاره مشکلات پیدا کی او چارواکي وایي د روجي میاش کې به کمپاین نوی البته سبا د ګل په ورځ غونډه را بدل شوې ده چې پکې د آینده کمپاین لپاره نیټه وټاکل شي باید وایو ټولې نړۍ کې پولیو رنس ختم شوی او صرف دوو هیوادونو افغانستان او پاکستان کې پاتې دي او کارپوهان وایي پولیو لا علاج مرض دی خو د مخنیوي هم دغه یو طریقه ده چې ماشومانو ته واکسین ورکړی شي مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو او ټلویزیون د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ده ګران اوریدونکو موږ سره یو شمېر رپورټونه شته خاص کر د رمضان په حواله سره د پاکستان مرکزی رویت هلال کمیټې اعلان کړی دی چې په ټول ملک کې میاشت نه دلیدل شوی دوی ته شهادتونه نه دی راغلي د دې له وجې اولنۍ روژه به د نهې په ورځ باندې وي خو دلته په امریکا کې د وړاندې نه هم اعلان شوی دی چې د ساینسي شهادتونو په بنیاد باندې به د سبانه یعنی د ګل د ورځې نه اولنۍ روژه وي د ځینې اسلامي ملکونو نه هم داسې رپورټونه راغلي دي خو پوره تفصیل به موږ تاسو ته د دې خبرونې په اخیری برخه کې وړاندې کوو چې په خیبر پښتونخوا کې دا وخت څه صورتحال دی آیا دغه خلک د مرکزی حکومت سره روژه کوي او کنه د تیرو وختونو په رنګ یو ځل بیا اختلافونو سره به مخ وي او ځینې خلک به ګینی سباله هم روژه نشي د دې پوره تفصیل به هم تاسو وړاندې کوو د دې وړاندې چې کوم په پاکستان کې د ګرانۍ رپورټونه راغلي دي چې د څه قیمتونه زیات شوي دي د تیلو بیې هم زیات شوي دي په دې به هم تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو خو اوسو د خیبر پښتونخوا باجبل کې د خبریالانو چې کوم مرکز وو پریس کلب هغه د سو کلونو وروستو خبریالانو ته بیرته ورکړل شوی دی رپورټ په د سیمې د ریډیو خبریال ابراهیم شنواری راکړي
پورت پریس کلب دغه ودانی په کال 2001 کې جوړ کړل شو او اله دغه ځای خبريالانو خپل صحافتي ذمہاري تر سره کول پیل کړی بو کله چې د کال 2008 اگست په میاشت کې د هغه وخت با جوړ جنسي په زیاتره برخو کې د وسلواله ډلو په ضد پوزي عملیات شروع کېدو سره سم امنیتي مامورونو دغه نوې ودانی هم په خپل ولکه کې واخیشته خو وستو کال وړاندې چې کله دغه پوزي عملیات تر سره شوي نو ځای خبريالانو دغه ودانی دوی ته دوباره سپارلو غوښتنه شروع کړي او بل اخر د هغه د پرله پسې غوښتنه نو پس پرون هغوی ته دغه ودانۍ دوباره اوسپارل شوه انوار الله څوک چې د سیمې یو پخوانی یاسین خبریال دی د باجوړ پر سټاپ ودانۍ دوی ته بیا سپارلو په حق له وایس اف امریکا ډیو ته ویل
دا پر سټاپ چې 2008 کې بند شو نو دا په ډېر ښه ګام شو ډېر ښه اقدام شو ځکه چې دا پر سټاپ یو رزورس کال باندې پاتې شو یو ګوکی ایڈمنسٹریشن موږ یو ټمپرری ځکه پر سټاپ راکړل او هغه د پر سټاپ زینو هلته کې فیسلټی نو او ډېر زیات کنجسټډ ایریا وا نو دا پر سټاپ کې کولاو شو او نو موږ ډېر خوشاله یو ځکه چې موږ ته یو خدای دې چې دې کار چاته نږدې دی
مشکلات
زائد انتظامی چارواکی چې د پریس کلب سره په خوا کې د باجوړ کتابتون یا لایبرری به هم د عام ولست لپاره راتلونکو څورځو کې پرانیستی شي. حکومت د کال 2002 او دریم راهیسې د باجوړ ترڅنګ د جنوبی وزیرستان په وانا، د شمالی وزیرستان په میرامشاه، د کورمې په پاړه چینار، د مومندو په غلنۍ او د خیبر په باړه او جمرو تحصیلونو کې په سرکاري مصرف پریس کلبونه جوړ کړي وو. او اوس په دې رستو کې تیر کال د اورغزیو په غلجو کې هم نوې د پریس کلب ودانۍ تعمیر شروع کړی شوی، خو په دې کې اوس فقط د وانا پریس کلب کوم چې په کال 2001 کې طالبانو د چاودیدونکو موادو سره علیزولی وو تر دغې دمې غیر فعاله دی. ابراهیم شنواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
د قبایلی سیمو یو شمیر هغه د معذورو کسانو استازی چې دغه کسان په تشدد کې او یا په چاودنو کې معذور شوی دي، دوی نن د خیبر پښتونخوا له گورنر شاه فرمان سره لیدنه کتنه درلودله او د کتنې نو وروسته زموږ خبریال ورسره څو خبرې کړې دي او دوی هغه څه چې غوښتل او یا د گورنر سره یې پی خبرې کړې دي هغه یې زموږ له خبریال سره شریک کړې دي چې ستاسو پام ورته را ګرځو.
شمالی وزیرستان سره زما تعلق دی او د نات وزیرستان سره زموږ چې د کوم نن د گورنر صاحب سره ملاقات وکړو، دا مخکې چې د مخکې مونږه اسلام آباد کې یو احتجاج کړی وو، احتجاج یې درنامه ورکړی وو او دې کې مونږ سره مذاکرات کړي وي. د شیاره تیزی سره چې په دین کې دای وزیر داخلا وو، انټریئر منیسټر وو، او په دې کې زمونږ د نارت وزیرستان کې کوم آی ڈی پی دلته په بندو کې دي لکه خپل علاقې ته دی واکسین نه ده شوې، هغه چې کومې مسلې دي کوم رجسټریشن نه پاتې شوی وي او کوم دی هلته کوم ګاډي کسټمولا نیولې وي یا د افغانستانه د کوم خلکو ولا دی هغه ګاډي دلته په افغانستان کې پاتې شوی وي. او بس لکه زمونږ هلته داسې مسلې باندې احتجاج کړی وو او بیا نن گورنر صاحب مونږ ته اتمل کړی وو زمونږ د نارت وزیرستان ڈی پی او آپ دے پروگرام کے شامل ہو اور دیکھیے میں مطالبے مل رہا پیش کر لے پارا مطالبے بندے افغانستان زر نظر اجازت به تل ملوی دی دغه خپل علاقه تروالی او د خبره باندې مونږ سره راځي بالکل تر هغه فکر کو
مولا صد برخان دی زل امارت وزیرستان ته مثال مونږ د زور قانونا نیز لګیای دا وزیرستان خل در بد کوت دی او دا خل کو ته تکلیف ته تو 5-9-10,000 ای ڈی پیز چاغا کم دوی تا سرنګ نور ای ڈی پیز فیسیلیٹی ملوی دلا آغا کی کنه دی ملاو نو آغا پاته و نو آغا واز وچا سمون نو آغا تو بارے سے مزمن دو دو سرا داجر گا ہوش
زمانو مو سنویز مومن لے کو ریپارٹ دا پرا چی آغا سیزونا چی کم کون زمان کو کم حالت دو آغا کلم کی منگا کم سیزونا جو سوی با پاکستان دی ریاست دوران کی سکولم جوڑ کرو اسپتالم جوڑ کرو شمالی وزیرستان
دا د وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. او اوزو د خیبر پختونخوا په سوات سیمه کې په ملک کې د رواني ګرانۍ او د مومندو په سیمه کې د یوې ښځې لخوا د هغه ملیشا پوزی د وجنی چې د هغه کورته د وروختو کوشش وکړو د دې پر ضد احتجاج شوه دی. نن په پاکستان کې د تیلو بای هم زیاتې شوې دي او د روژې د راتلو وړاندې د بیلابیلو سیزونو بای هم زیاتې شوې دي. د دغه احتجاج اهتمام پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ کړو. نور حال په د سواتندری رادیو خبریال فیض افر راکوي.
په هیواد کې د رواني ګرانۍ، د پیټرولو او ډیزلو په بیو کې د زیاتوالي او د ضلع مومند د صافي سیمې د پیښې په ضد پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سوات کارکنانو احتجاجي مظاهره وکړه. جماعت اسلامي یوت هم د ګرانۍ خلاف په منګوره ښار کې احتجاج وکړو. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ کارکنان د ښار په نشاط چوک کې راجمع شول او احتجاج وکړو. د پارټۍ یو مشر خورشید کاکاجي ډیوه ته وایي چې اوس د پښتنو په عزتونو خلک د لاس اچولو کوشش کوي.
اوس صورتحال دې ځای ته را رسېدلی دی چې د پښتانه وطن په ټول ورس کې د پښتانه وطن په پراخو میدانونو، کلو، بانډو، ښاریو کې داسې صورتحال اوس په موږ باندې مسلط دی چې پردی خلک اوس منګه عزتونو ته لاس اچي. لیکن په دې کې ورونو منګه افرین وایو د خپل د مومندو د علاقې په هغه خور باندې چې نوم یې هر څه چي دی، لیکن دا وخت په سوشل میډیا باندې خلک د ډیر ناز نه او د ډیر جرأت په معنی باندې خلک د مومندو په ملاله باندې یادای. منګ د دغه خپل خور په دغه همت باندې، په دغه جرأت باندې، په دغه میدان باندې ټول پښتانه ته افرین وایي.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي عہدیدار ډاکټر خالد محمود ډیبو ته وویل چې دې حکومت خو د بدلون او د انصاف په نوم ووټ اغیسته وو او اوسې په خلکو ناترسه ګرانی راوستا.
چې تاسو خو د انصاف او تبدیلی په نوم باندې دلته د دې قام نه ووټ اغیسته وو، ورسته ورزه په ګرانی کې اضافه کوي. که تاسو خوراکي شوزونه وګورئ، که تاسو دوایانی وګورئ، چې دا ډیر ظلم دی، بې انصافي ده، زیاتې ده. دا ګرانه په کوم باندې مسلط شوی دی خوراکي شوزونه. نن که تاسو وګورئ بده خار کې په مشکله باندې 1500 روپۍ یو مزدور ګټي، نو موږ به دې خبره نه نو چې دا مزدور به بده 1500 روپۍ خپل بچو له د ګډې تنظیم بکې، کده به د دواې تنظیم بکې، کده به ځان د کفن بندوبست بکې.
مظاهره چانو په لاسو کې کتبې نیولې وي چې پرې د ګرانه په ضد ناره لیکلې شوې وي. په دغه احتجاج کې شریک انور خان باچا لاله وینا وه چې د نورې ګرانۍ برداشت په دې خلکو کې نشته.
د دې تیرې ګرانۍ برداشت په خلکو کې ختم شوی دی. مزید د نورې ګرانۍ زمونږ خلک متحمل نه دي. لہذا موږ په دې لړ کې د موجوده حکومت نه دا غوښتنه کوو چې د دې خپلې عوام دښمنه پالیسو باندې نظرسانی وکړي او نور د دې ملک په اوسیدونکو رحم وکړي.
مظاهره چانو ته په خپله وینا کې وینا کوونکو زیاته کړه چې که د آی ایم ایف په وینا په هیواد کې د ملامات ګرانۍ دا سلسله روانه وي، نو خلک به په خودکشیانو او ډاکو کولو باندې مجبور شي چې زموږ به دا حکومت وي. بل اړخ ته د جمهوریت اسلامي یوت یا ځوانانو هم د ګرانۍ په ضد د پریس کلب مخې ته احتجاج وکړو او د حکومت نه د ګرانۍ کمولو او د تیلو په بیه کې د زیاتوالي د فیصلې واپس اخیستو غوښتنه وکړه. فیاض ظفر، وائس آف امریکا، ڈیوا، سوات.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د ګرانۍ په اړه مو هغه رپورټ چې مخکې ولید دا هم ورسره ویل غواړو چې دغه ګرانۍ تر ډیره حده پورې په پاکستان کې د تیلو او غازو د بیو لوړیدو پورې مربوط ګڼل کېدای شي. په دې چې د پټرولو او ډیزلو ګرانه بیه پر کاروبارونو او خصوصا پر ترانسپورټیشن باندې څه اثر لرلی دی، په دې حق لازمو خبریال ریاض حسین په مردان کې له یو شمیر کاروباریانو او ترانسپورټرانو سره خبرې کړې دي چې ستاسو په مرته راګرځو.
Thank you.
زمانوم جانست او دارا کړ دې مون سره مخ کې کم 70 75 روپے لیٹر ڈیزل هغه ټیم کې مونږ دا مشکلات دون نه وو کم دا 100 120 تر رسیدلی دې مونږ ډېر غټ مشکلات لړ را شو کراچی پورې مونږ ټوله 12 روپے پادشاه جو ورک شاپ نه راځو نو مونږ سره جيبه خرچه مکسر نه یو چې مونږ په نه هم له سم روز راځو حیدرآباد کراچی پورې ځو چې دل را شو چې مونږ خپل دیوالو حساب کو مالک تٹولے 12 روپے نہ پاتی کی جی مصر خانے تلڑ شو ورک شاپ کرو کی واپس راضی اور سر سبزی پیسی اور سر نہیں آم اکثر منگ تو جرا سب مشکلات تم وہ دغه حساب دے دگا کال دن دگا دے بس دا کرے دا نن لس کا لم مخ کو مگا کرے دا اس سم دگا دا مخ کے ڈیزل ارزان منگ تو مشکلات نہ اس میں ڈر رات مشکلات دی
عبدالستار میں نم دے مردان اسے دن کے ٹرانسپورٹ سر مواستہ دا د ډیزل او د ګرانېدو سره زموږ کرایه نه بڑھاویږي چې کاروبار په ملک کې شروع نه بیا کرایه بڑھاویږي هغه خود به خود وسره زی خو چې دا کم ډیزل نن سبا حد ته روان دي سات ته سات ګرانېږي دی بالکل روزګار او درولو کم ترانسپورټ والے دي تقریبا اکثریت او درې دو روپے کې چار نه گاډي روان دي هم هغه گاډي روان دي چې کم مالک دی پخپلا خپل دیاړې د پاره چلی ځکه گاډي او چلی خو دیاړې بدی والی چې گاډي او نه چلی دیاړې سنه والی حالات بالکل خراب دی ڈالر اچھتے دو سر ٹیر لڑو 70,000 80,000 90,000 تا جاپانی ٹیر 90,000 تو رسی دو موبلیل چھ بکم پا 2,000 بدلی دو اس پا 8,000 روپے بدلی گی بالکل روزگار دا ٹرانسپورٹ ادھرے دو دک سے اور سر ٹول پلازا دا ٹول پلازا سات تا سات خیجی تو اور سر روٹ ٹیکس ٹول ٹیکس پول ٹیکس بس یہ دا ٹیکسونو برمار دے اور بس یہ دا چالان ٹیکسو چھ دا لاہور میں کم گاڑی راضی مردان تو پیخور ترارسی کم از کم دے دو دو نیم درے دو روپے دا موٹر وے چالان علی پا وزن کے پا ڈمبر کے بالکل بگے مزدورے گنجائش دے ہوتے دے اکثریت گاڑی پا ولال حساب دی روپے کے چارانے روزگار شورو دے دا نور ٹول لو درے دو دا ڈیزل و دلاسا
با دا پیٹرول خوجی دا حل چے لکا روز پرس گرانی گی او گرانے رازی او زمون خو تقریبا زما 15 کالو شو زدہ ٹیکسی چلو موٹر دے را سرا ملگرو سرا ڈبی دی سودکی دی و سرا دا غدی و سرا دا د سکول ډیوټه کې غریبان مونږ هم بوکینګ موکینګ کوو دا کو نو هغه کې چې په داسې صدقه راشي وس دا د وسم ما 2 غنټه یو کس سره باسو کو په دغه پیسو باندې کنه چې لکه هغه زه 1200 در کوم وته نه 1400 بار کې خبره ټول دا پټرول را تروس پرز غرانيږي کنه د مونږ مزدورې نشته مزدورې ولاړ دي کارونه ولاړ دي خو سنجیم غرانې دي پټرول هم غرانيږي دا هم کې کنه بس هغه مونږ په مزدورو باندې غټه سر پرې وته دي او سشتنه بس وس دغه شناس یو بس لګي یو دخته پاس مندی وګورو چې بس د امر په سر شرط دي سبا کوي سبا نه کوي کنه
کار ملاویږي کنه ملاویږي او بیا ته دا وایي چې لکه مخ به تاسو پیسې ګټلې وس هغه مر پیسې ګټې کنه ګټ
نه جی وس خو پکې هغه شان د امر جن نشته جی مخ کې به چې مونږ 1500 ګټلې نو 300 ګټو زکه چې دی خو مونږ خپل دغه تم ګورو سورلې مر نه خرابېږي زیرا نه کنه پیسې څوک نه ورکې چې چاته پېټرول ګران شي ویني یاره مونږ د پېټرول سو کو کنه لکه هغه موام دي مونږ موام یو مونږ هم دغه مزدوري دغه ده نو چې نه کونه سبا کومونګه
او لکه دا کور ضرورتونه چې دغه دقیق قیمتونه هم سیوا شي ویګا
او جی بالکل جی او نور سره ګران دی دغه دی پټرول دادی وسم ګران شو نه روپې نو مونږ په دې چکر کې ګرځو چې لکه دې خبره بس کیږي دا
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خو خو ما ته پته وا چې کزه ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
که بل سو کې کای او کنا تہی کار صحیح
د هر انسان وان پای تبل لپاره یو مثال جوړ سی
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاست حق سرازی چې سې کړی
تاسو هم بدلون راوستئ سي
تاسو هم بدلون راوستئ شي
تاسو هم بدلون راوستئ شي
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته هغه وړو کی وی او کغټ تاسو هم دغه بدګون راوستل شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتنی مو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ
دا وایس اف امریکا ډیبریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. کله هم چې د رمضان میاش راشي نو اکثر په اسلامي ملکونو کې په پاکستان او افغانستان کې خلک د سبزو په ځای باندې زیاتې غوښې خوري، خو د غوښو بای دا ځل هم د نورو وختونو په رنګ یو ځل بیا زیاتې شوې دي. خلک ګیله کوي چې بای زیاتې شوې، خو قصابان وایي چې څاروي نشته دی، د دې له وجې دوی په نرخونو زیاتولو باندې مجبوره شوې دي. رپورټ پې د چار سدینا د ریبر ریډیو خبریال ملک وقاص را کوي.
په پښتونخوا کې د یو کیلو غوښې نرخ لوړ شوی دی. د 320 روپو په ځای نن په 400 روپې کیلو خرڅیږي. خو د یاد وړ ده چې په اسلام آباد کې 450 او پېښور کې په 400 روپې خرڅیږي. د 400 قصابانو چې ټوله شپه کې به لس څاروي سنبالول، نن یې صرف 15 څاروي ټوکړې کړي دي. قصاب اسد وایي چې په ژوندۍ څاروي کې دوی ته په 375 روپې کیلو پورې وځي. دی وایي چې څاروي کم شوی دی، منډه تر ناراضی او بل رسد خرچه په زیات شوی دی.
تیل سات په سات باندې گرانیږي او موږ ته رسارو تکلیف ته او خرچه په ډیر زیات راځي. د دین علاوه چې کم دینو په پنجاب کې د تریشور او د غنمو لکه بل ساروی منډو ته نه روزي شاټ ته په دغه وجه باندې موږ ته مال ګران ملاوي، نو دلته بس موږ مجبوری ګران خرڅو.
د پېښور یو قصاب چې د کالا منډه ته سارو پسې راغلی وو تش لاس واپس روان دی. وایي چې ساروی د قابونه بهر دی او پجوندی ساروی کې په یو کیلو کې تاوان ویني چې اوس سرمن هم ډېرې په کمه بیا خرڅیږي.
نو ګرانه به نه خرڅي، مال ګران وایو خامخا به ګران خرڅي. دي درته ما روز ریکارډ خی چې په دې ریکارډ کې خرڅوه 400 روپۍ کیلو په ساروی کې درته پوری دي. خرڅې به نه په 400 روپۍ کیلو، په 500 روپۍ سرمن ده. مخکې په 1200 وا، بیا د هغې نه وړاندې په 3500 سرمن وه، په 3500 روپیا سرمن وه، د بېنظیرې په حکومت کې په 5000 سرمن وه. اوس ورته سیار ټیپر جوړ شو، بس سرمنه سپینه کو په ډیرانې لړاکه.
د کالا منډۍ یو خدمتګار فضل الهي وایي چې بیخي د منډۍ خراب ورځې دي او ساروی ډېر کم دي او نرخونو باندې زیات دي.
دلته مال نه راځي او پنجاب ته خلک دي، ورپسې خلک هلته حکومت نشي کنه جی، ریټ زیات کې خرڅول نشي. دلته په سرمنه کې دی ته 350-400 کلو پریوزی جی. نو هغه بس ځکه بیا ځي پنجاب ته، ملتان، بهاولپور، لاهور کنه جی، هغه منډیانو ته ځي. ورته نه خرید میں کوي خو کم خرید کوي جی. موږ سره خو مال بالکل تاسو وړاندې دا رشته نه، دا خالی په دی ده جی چې دلته چې دی نو مال نه راځي او خلک ځي پنجاب لا.
په 400 کې د غوښې سرکاري نرخ 300 روپۍ کیلو دی او قصابان وایي چې په دې نرخ کې 300 روپۍ کیلو نقصان دی ویني. خو د 400 اسسټنټ کمشنر عبدالوهاب خلیل وایي چې د نن نه به په 400 کې د سسته بازار پریکړه وشي. دی وایي چې نرخ معیار به قوي کوي.
د اعلی کوالټی چې کوم غوښې هغه به انشاءالله په 300-320-300 ریټ باندې به تاسو ته ملاویږي او د هغې د کوالټی معیار به انشاءالله تاسو په 400 کې هر یو دکان سره کولی شي. په هغې کې یو خبره مونږ دغه کړې یقیني ساتلې ده چې په کوالټی باندې به هیڅ کمپرومایز نی، اور دا تاجرانو مونږ سره دغه کړې کمیټمنټ کړی دی چې انشاءالله عوامو ته به خوشې په ښه نرخونو باندې ورکوي.
عوام او قصابان خو خیرانه دي، خو کته به شي چې په روژه کې به عوام ته 40% فایده رسی او قصاب ته په کیلو کې 75 روپۍ نقصان. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ڈی ون نیوز، 400.
د خیبر پختونخوا په قبایلی زلو کې د تروریزم پر خلاف کومه جګړه چې څو کاله مخکې جریان درلود، په هغه کې ډیر شمیر کسان بې ځای شول خپل کورنۍ او وروسته لغ چې د باړي سیمې خلک بیرته په 2014 کال کې خپل سیمې ته ورستانه شول. هلته یې بیرته خپل کور او ځای ځایګي جوړ کړل او ورسره یې خپل کروندې هم بیرته سمسورې کړلې. دوی اوس د غنمو تازه فصلونه لاسره وړي دي او ځمکې بیرته ښې رازه کړې دي، خو دا هم وایي چې یو شمیر ستونزې لا ورسره پاتې دي. مثلا تریشل نه لري، لختي د اوبو ویجاړ شوي دي، نه دي رغ شوي او حکومت هم سره نور پرېږدي. په دې حق لا زموږ خبریال ابراهیم شینواری یو رپورټ را لېږلی دی چې په ګړې سره ګورو.
په کال 2014 کې د خیبر ضلع د ترهګرۍ ځپلي تحصیل باړۍ ته د کډوالو واپسې نه پس کې یو وخت دغه متاثره کورنیو خپل وران ویجاړ کورونه دوباره تعمیر کړ، نو ورسره دوی د خپل خوراکي ضرورتونو ترسره کولو او د معاش وسیلې اضافه کولو په غرض خپل شاړې شوې د کروندې ځمکې هم بیا آباد کړې، او د تیرو څو کالونو محنت او مشقت نه پس د باړې زیاتره د اوبو خور لاندې ځمکې خیرازه شوې. سخت کال دغلته ځایي کروندګرو د غنمو په کرونده خاص توجه ورکړې، او د دې باوجود چې په حکومتي کچه دوی سره کومې د زړه پورې مرستې نه دي شوې، خو بیا هم کروندګرو خپل د ضرورت د غنمو فصل ترلاسه کړی. دا چې د کر کروندې په اړه د باړې زمیندارو ته د څه قسمه مشکلات رامخې ته دي، د دغې په هکله سیدامین نومي یو کروندګر وایس اف امریکا ډیوه ته یي.
په دا کې بس دا یو غټ مشکلات ده چې اوس موږ ته غټ ضرورت ترشلو دی، چې دا ترشل نه شته که نه او منډه تللم سي شروع کړو. یو غټ و غټ د هغه موږ دا چې لختي مو روندې په کور ده چې دا موږ ته حکومت جوړ کړي، او هغه کې معاش دی په حال کې لکه څنګه مخکې جوړ کړي او معاش دی جوړ شي راته، او بس دغه مشکلات یې موږ اوبه شکر دی ښه ډېرې، خو بس دا غټ مشکلات یې موږ ته چې ترشلو مشکلات دی، او سر مرم مشکلات ده چې سر یې تر پرېږدي نه، او سر یې بس په ځینې خلک بس هغه باندې روړي وو چې دا موږ لر پرېږدي او روړي او کوي چې سر یې ورکوو په وخت باندې موږ غنمو له سر یې ورکوو نو موږ بیا ښه پیداوار راشي.
د باړې تحصیل سپا ملک دین خیل او وقاخیلو یو لویه برخه د کروندې ځمکې دغلته پخوانی جوړکړی شوي د سپیره ډیم په اوبو خړوبه کولی شي، خو د لسو کالونو زیاتې بدمنۍ او وروستو د پوځي عملیاتو په مهال د سپیره ډیم نه راوتلو نهرونو او ویلو ته ډیر زیان رسېدلی، د کومې چې ځایي کروندګر د صفایي او مرمت غوښتنې کوي. د نهري نظام علتونو او د نورو ضرورتونو په هکله د باړې یوسف طلاب یو بل کروندګر یي.
بس الحمدلله دا چې لختي به کور دی کنه شان هغه ټول هغه دی، و د ځمکان چې کومه په خپل جوړه کړله و ډېر خوریم کې وکړله، اوس هم دا غنم منم داسې نه، بس نه ترې شر میلوېږي نه تخم میلوېږي و نه شای میلوېږي، داسې بس ګاډ واډ غنم هم وکړل، بس نیمې کې وربشې دي نیم غنم دي کنه، نو ډېر وسرم نه وي، بس نه داسې وړوکي وړوکي دونې دي هغه نشته دی.
د ځایي کروندګر نه ترلاسه شو معلوماتو له مخه په کال 2014 کې واپس پل کورون ته راتلو نه پس د باړې بیا بحالې په لړ کې د فوډ اینډ اګریکلچر ارګنایزیشن نومې ادارې دوی سره د شاړو ځمکو بیا بحالې په اړه مرستې وکړې، خو دوی یي چې زیاتره وخت به دوی له تخمونه او نور د زراعت سره تړلي د ضرورت سامان په وخت نه شو ورکولی. ځایي کروندګر یي چې د غنمو فصل سنبالولو نه پس به اوس هغوی د خپل ضرورت مطابق جوار کوي، ورسره دغلته د مختلفه قسمه سبزیانې او میوې هم کرل شوي، خو هغوی غواړي چې په قبایلي علاقو کې د کیمیایي سرې په محدوده کچه استعمال دي لګولی شوی بندیز هم ختم کړی شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا ډیوه ټلویژن، باړه، خیبر.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی، او استاد تا یو بل رپورټ د بلوچستان سرخار کوټنا وړاندې کو. په پاکستان کې د ماحولیاتي آلودګۍ کمولو لپاره د کوټې بلدیې په دغه خار کې د بایو ډیګریډیبل پلاستیک، یعنی هغه پلاستیک چې په خپل ډیر زر د استعمال وروستو ختمیږي، هغه متعارف کړی دی، او ډیر زر به دا په خار کې په هر ځای کې د خلکو د استعمال لاندې وي. رپورت په د کوټې ندی رادیو خبريال هم سمسور راکوي.
د کوټ شار د چاپریال د خواپاک او خوندي ساتلو لپاره د بایو ډیګریډیبل پلاستیک د جوړولو فابریکې کار پایل کړی. دغه پلاستیک اوس د کوټ شار په دوکانونو کې په پراخه پیمانه باندې پلورل کېږي. د کوټي تجاران او شاریان د دې ارکلای کوي.
اجي نصر الله، د دې او دغه پلاستیک دا پرک څه چې هغه پلاستیک ګلاوی جنه چې و دې غذایی په بو کې په کچره کې هغه ختمي جنه، د دې پلاستیک دا پیدا د چې و دې غذایی په یو وخت اندر کې دا ختمي شي چې و بو ته ورسې دي په یو وخت کې دا ختمي شي، و خلک و نور مضبوطه دي سم دي، بس په دا دې په وخت سره مارکیټ له پر مارکیټ ترسي جوړول کېږي، به او سات سات باغ ور سره ختمیش ان شاء الله چې سپورټي او شی مارکیټ طالبل سي کامیاب کیش.
اوس په کوټه شار کې په بشپړه توګه پر عام پلاستیک باندې بندیز دی. تر دې لمخه چې کوم عام پلاستیک کارول کېدی هغه د چاپیریال د ککړتیا او د خرابو اوبو د نالیو د بندېدو تر ټولو مهم سبب وو.
زما نوم محمد اقبال دی. زه اصل کې د بیکری لپاره کار کوم، نو ځکه زه د دغه لپاره راغلی وم چې مثال دا شاپر زه واخلم. د دغه شاپر موږ ته ضرورت د هم خپل سیستم دپاره هغه کار دپاره. نو اول تر دغه اول موږ سپین شاپر اخیسته. هغه شاپر چونکې ګورنمنټ بین په ولګوي، ګورنمنټ هغه ماحول فرنډلی نه و، ځکه اوس د دغه شاپر هغه دپاره راغلی وم پوښتنې دپاره چې دا شاپر څه ده، باقاعده مونوګرام پرې لګېدلې ده، رجسټر ټریډ مارک پرې لګېدلې ده، زده انوایرمنټ فرنډلی ده. او دا په اوبو کې ویلی سي، په اوبو کې مطلب تاوان نه پېښېږي انسان لپاره، ماحول لپاره تاوان نه پېښېږي، ځکه زه اوس دغه شاپر خاصن لپاره راغلم.
د کوټي د شاروالۍ عالی رتبه منتظم فاروق لانګو وویل چې بایو ډیګریډیبل پلاستیک به د کوټي د چاپیریال په صفا کولو کې مهم رول ولوبوي.
1 کې جی مې 20 روپے یا 15 روپے کا ڈفرینس ہوگا اس میں. ایک کے جی کی میں بات کروں اس میں بہت بڑا ڈفرینس نہیں ہے، یہ سیم ہے.
دا بایو ڈیگریڈیبل او دا عام پلاسٹک یوازی دا شلو یا دا پنزلوس روپی پا بایا کی پارک دی، دیر توپیر نلری. د بلوچستان د ماحولیات صوبایي څنګهوي چې عام پلاستیک تر 300 کالو پورې هم روغ رمټ پروت وي نه خرابږي، خو کوټه ښار د نړۍ په ډیرو ککړو شارو کې شمیرل کېږي. او دغه ډول د دغه پلاستیک کارول د ماحولیاتو قانون تر پښو لاندې کول دي. د بایو ډیګریډیبل پلاستیک کارول به د کوټ ښار د صفا کولو په لور باندې ډیر مهم ګام بولي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټا.
او د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې زموږ همکار مختار خلیل صاحب دا ځل په دان ورځپاڼې کې یو مضمون ته کتنه کړې ده چې د کرکټ لوبغاړي شاهد افریدی د لانجمن کتاب پاک لیکل شوی دی.
د پاکستان د کرکټ په خوانی نامتو لوبغاړي شاهد افریدی د پاکستان د کرکټ په ټیم کې د تیر کړي خپل وخت او د سره د نورو ملګرو لوبغاړو د سلوک په حق لا د گیم چینجر په نوم یو کتاب لیکلی دی. د دې کتاب پر اخکارا کې دوه د پاکستان د کرکټ د پخوانو نامتو لوبغاړو په حواله ډېرې متنازعې خبرې شروع شوې دي. نن د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان د شاهد افریدی د کتاب گیم چینجر او په دې کې په نورو لوبغاړو خصوصا په جاوید میاداد د لګولې شوو تورونو او د جاوید میاداد لخوا د دې تورونو د رد کولو په حق له یو اداریه لیکلې ده. د اداري سرخط ته د افریدی غزار ډان د خپل اداري په سر کې لیکلي دي چې د شاهد افریدی کتاب په داسې وخت کې راخکاره شوې ده هر کله چې د انګلند خلاف د کرکټ سیریز شروع کیدواله دي او ورپسې هم په انګلند کې ورلد کپ کیدواله ده. په دې سبب ورلد کپ له د تلو نه وړاندې د شاهد افریدی په کتاب کې د لګولې شوو تورونو پر رڼا کې د پخوانو واقعاتو او په دې کې د لړلې شوو کسانو پوره جاج اخیستل پکار دي. شاهد افریدی خپل کتاب گیم چینجر کې د کرکټ د زینو زلان د واقعاتو او ورځو ذکر کړی دی او د کراچۍ کرکټ ته د عقیدت پرځونی وړاندې کړی دی، خو د کرکټ د اندرونی جګړو او اختلافاتو ذکر هم کړی دی، د کومو د لاسه چې د کرکټ قائمی لوبه زنګینه شوې ده. خو شاهد افریدی لیکي چې د ټولو نه اهمه او زړه پورې خبره دا ده چې د اختلافاتو او سازشونو باوجود د پاکستان د کرکټ ټیم د دنیا د اوچتو ټیمونو څنګ په څنګ ولاړ دی. د شاهد افریدی گیم چینجر کتاب افریدی او د کتاب مصنف وجاهد سید خان په شریکه لیکلی دی. په دې کې د ځینو زړو واقعاتو تصدیق شوی دی او د کرکټ په موضوع په کې نوي معلومات لیکلی شوی دي. په دې کې د ټولو نه اهمه واقع دوی دواړو په کال 2000 کې د مظهر مجید د بدنامې معاملې تفصیل دی. د دې ناخوخه او بدرنګ واقعاتو د بیانولو په وخت آل راونډر افریدی د پاکستان د کرکټ انتظامیه یو بې وسه اداره بللې ده او هم دې بې وسه د میچ فکسرانو یا د کرکټ د جوارګرو د پاکستان ټیم ته ورننوتل ډیر اسان کړی دی. ډان خپل اداریه کې لیکي چې شاهد افریدی خپل کتاب کې د خپل دوستانو او د هغو کسانو چې د دندې خوخ خډاډه او په صفاتو کې ذکر کړی دی. د پدې لړکی په وسیم اکرم، وقار یونس او جاوید میاداد باندې ټکونه کړی دی. ډان لیکي چې جاوید میاداد د شاهد افریدی الزامونه رد کړی دي او د شاهد افریدی او خپل منځ کې فیصله روز معاشر ته په پریښودو ځان خلاص کړی دی. د وقار یونس باره کې افریدی لیکلی دی چې وقار یونس ټول وخت وسیم اکرم سره د کپتانۍ په سر په کینه کې تیر کو. د کال 2010 د سپاٹ فکسنګ د بدنامي واقعې د ذکر کولو په موقع شاهد افریدی خپل کتاب کې لیکلی دی چې د دې ټولې لوبې نه د وړاندې نه خبرو. د کال 2010 په میچ فکسنګ بدنامه واقعې کې سلمان بٹ، محمد آصف او محمد عامر ککړ وو. شاهد افریدی خپل کتاب کې د دې واقعې تفصیل سدا سي بیان کړی دی چې مظهر مجید خپل ټلیفون د مرامت کولو د پاره د لور کړی وو. اتفاق سره د مرامت دکاندار د ده یعنی د شاهد افریدی دوست خطو او هغه ورته د پاکستان د لوبغاړو په حق له د مظهر مجید ټول میسیجونه ښکاره کړل. افریدی وایي چې دا ټول میسیجونه د ثبوت په توګه د وقار یونس په شمول د کرکټ انتظامیه له یوړل، خو هغوی په هیڅ کار روایونه کا. یاور سعید هم د دغو میسیجونو په معامله کې خپله بېوسي ښکاره کړې وه.
اوس هم د منځنی ختیځ حالات په اسرائیل کې بیا هم اوزا کړکیچنه شوې ده او هغه داسې چې د غزې د تړنګ له خوانه فلسطینی توندلارو پر اسرائیل باندې راکټونه ورولې دي او لږه نه پس بیا اسرائیل پر غزې باندې هوایی بمباری پیل کړی دي. په یو نوی خبر کې دا هم ویل شوې دي چې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پوج ته امر کړی دی چې د غزې پولې ته نږدې شي او همداراز د سخت او درنو بمباریو امر هم پر غزې کې پر توندلارو باندې ورکړی دی. په دې حق له نور جزئیات په عدنان رشید په دغه رپورت کې تاسو وړاندې کړی.
د خالی پورس وسلواله ډلو د حماس د کنټرول لاندې غزا سیمینه د اسرائیل په جنوبی سیمه باندې راکټونه وشتلی وو چې پکې یو اسرائیلی وګړی مړ شوی او سلو نور زخمیان شوی دي. اسرائیلی فوج د هوایی جازونو او ټینکونو په مرسته ځوابي بریدونه کړي دي. د غزا د صحت وزیر پخلی کړي چې د اسرائیل بریدونو کې سلور فلسطینیان مړ شوي چې پکې یو امیدوار ښځه او ماشوم هم شامل دي، خو اسرائیل ادعا کوي چې پوځ یې اتا ترهګر وجل دي. د خالی پورس د اسرائیل لخوا ویشتل شوی راکټونو کې یو راکټ په غزه کې د ترکی خبری ایجنسی اناډولو په دفتر هم لګیدلې. ترکی حکومت د دغه بریدونو غندنه کړې ده. اسرائیل وایي لږ تر لږه 1400 راکټونه په اسرائیل کې دننه پریوتي او د اسرائیل هوایی دفاعي سیستم د درزنونو راکټونو مخه نیولې ده. دغه نه وړاندې د جمعې په ورځ 4 فلسطینیان د اسرائیل پوځ په ډزو کې وجل شوي وو او د پولیس سره نږدې احتجاجي مظاهره کې 2 اسرائیلي پوځي عسکر هم زخمیان شوي دي. بل اړخ ته حماس او اسلامي جهادي مشران هڅه کوي چې په یو داسې معاهده باندې رضا شي چې په نتیجه کې په غزه کې د اوږدې مودې لپاره ډزبندي اعلان شي. په غزه کې ورسته انختی په داسې وخت کې رامنځته شوی چې د مسلمانانو د روجی میاشت شروع کیږي او اسرائیل د خپلواکۍ ورځ مانځي.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د اوزو د بلوچستان په چمن سرحدي خار کې د تلسیمیا ناروغانو لپاره د وینی راغونډولو یو کیمپ لګول شوی دی چې دغه کیمپ د پښتونخوا بلډ بانک په نوم باندې یو ډله جوړوي چې په سلګونو ناروغانو ته بیا دغه وینه ورکوي. رپورټ پی د چمن ندی ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي راکوي.
د بلوچستان ایالت په سرحدي شار چمن کې د پښتونخوا بلډ بینک یعنی د وینې د زیرمې لخوا په عادي خلکو کې وینه اچا کولو شعور بیدارولو دپاره یو کیمپ ولګول سو چې د روژې د میاشتې نه مخکې د وینې د زیرمې دپاره د ضرورت وینه جمع کړي. په دغه مهال په یو زیات شمېر عادي خلکو خپله وینه اتیا کړل. د دغه پښتونخوا د وینې د زیرمې انچارج رمتلا سفزي وډیوته وویل چې یوازې په زلاکي لاودلاک او د افغانستان د چمن سره پر پوله په سپین بولدک ولسوالۍ څخه تر یو سل اتیا کوشنیان هغه کې یو سل اتلس د تلسمیان په ناجوړۍ اخته دي. تر یو نیم لکه سیسي وینه هر میاشت ته ضرورت دی او کوم په اتساتو کې ژوبل کسانو ته وینه ورکوي هغه د دې څخه علاوه ده. نو دغه وینه جمع کولو دپاره دوی دغه کیمپ لګولی دي.
نو زموږ سره چې دي یو سل اتلس شاوخوا د تلسمیا کوشنیان رجسټر دي، یعنې د کینسر هغه په شل شپې په پنځه شپې کې خامخا وینه غواړي. هغه چې دی بون میرو یې کار نه کوي، آر بی سی خپل بدن نه جوړي. نو په دې وجه باندې موږ هغه ته وینه پیکسل وینه ودې ته ورکوو او دغه سره سات سات تلسمیا د کشنان سره سات سات آر ټی کیسونه د روډ ټرافیک اکسیډنټ سی ګن شاټ سی بم بلاټ سی یعنی قبایلی ښار دی جنگونه سی ډیلیوري کیسونه سی د زنانو کیسونه سی په دې کې د وینې ضرورت کیږي. دا کیم ته دغه مقصد لپاره موږ لګولې دي.
رامتلاسک زنو رضاته که سی دغه اتیاسه وینې د ازموینې لپاره جدید مشنان لګول سوي دي. د ازموینې پس مریضان ته دغه وینه په حواله کیږي.
الایزام مشین می راوړی دی سسمیکس هیماتولوژي سی بي سي په کې کمپلیټ بلډ کاونټ دا مشین می راوړی دغه سره سات سات زمر د بلډ کیپسټی د بلډ مشکي شول هغه او یا ته لیک زیاده لی وزمر سره داس پر جنګسته چې په هغه کې درې سو بي غځایش درې سو پین ټبلټ کې زایش. نو دغه سره سات سات موږ رواني پر مخ باندې رواني نور مشنان او نور مشنان چې کوم مشنان نوی راځي دغه سات سات موږ راغواړو هغه راوړو.
خود دغه کیم په محل وین اته کوونکو وډیوته وویل چې دوی یوازې د انسانیت د خدمت لپاره وینه جمع کوي. دوی پر عادي خلکو ژغ وکړي چې دوی هم خپل وینه اتیا کړي.
زما نوم جلال الدین دی، د کلی محمد رسول سره تعلق لرم او دا کوم وینه سمج وکړه د انساني خدمت د ټولو شاهدانو سره خواست کوو چې بیا روژه ده وینه څوک نس کښلی او زموږ تی چمن کې خامخا د مشکلات راځي.
زما نوم حافظ ندا محمد دی. دا مریضان چې په سپتالو کې پراتی داغه د وینې ضرورت دی. نو الحمدلله دا خلک دومره بالفور دا خدمت کوي چې هغه انسانیت بچایي. نو په دې وینې ضرورت هغه د دې بلډ بینک سره پر کیږي. نو زما د ټولو مسلمانانو سره بالخصوص د چوم چمن د عوام سره دا افیل دی چې هغه د راسي د خپل وینې دی وباسي.
دغه د پښتونخوا د وینې زیرمې په کوټه پښین ژوب کلاسی پلا مسلم با لورلای او چمن کې جوړې دي. څه دغه زیرم څخه نه یوازې د تلسمیا او ناجوریانو ته مفت وینه ورکول کیږي، بلکې د اتساتو په محل هم په سپتالونو کې په بیړنۍ حالاتو کې وینه ورکوي. د مدني ټولنې په اړینو پر عادي خلکو ژغ کړی دي چې دغه د وینې په زیرمو کې خپل وینه اتیا کړي چې ونا جوړه ته پر وخت د ضرورت وینه ورسیږي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیور ریډیو ټي وی، چمن.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ګرانو اوریدونکو، هم په دې د باندې زمونږه د یوې غنټې د خبرونو دا سلسله سر ته رسیږي. د دې ورځې بعد زمونږه بل اخري د دې ورځې پروګرام دی چې وړاندې کوونکی او کوربه به زمونږه همکار وکیل خان وي. تاسو دغه پروګرام په ریډیو باندې اوریدل شئ. زمونږ سره انجینران وو جان او زینب او زمونږه پروډوسر وو محمد عالمگیر. د هغې مننه کوو. ټیکنیکل سایټ ته زمونږ سره مرسته کولی
محمد اکرام.
ساسونا اجازت پڑھو. اللہ پمان.